سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل با په لنډو خبرونو باندې وکړو ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشرې په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسېدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خپره کړي چې په یوه برخه کې د هغې په اوله راغلي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترېځي د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ته یې په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیسټمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي د اوکراین په ارتباط بل دا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی سره کتلی دي د فرانسې جرمني ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکی سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف ته تللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی اوکراین پر فرانسې جرمني او تریوي اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړي چې د کیف په ملاتړ کې بې پروایي کړي او دا چې د وسلو په رسولو کې سستي کوي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 10 هرات اسمان مریض د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 40 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 22 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 25 او جلال آباد اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 4 سلوخت او ټټش پګويشت
لاند خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا د حالات اټکل اورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید هغې د خپل ماموریت د پای ته رسېدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانان او افسران سره به څه کیږي د طالبانو د کورونې چارو وزارت وایي
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي
او نغمه خاپیری چې د افغانستان یو مشهور سندرغاړی ده له سندرغاړو او هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غوږونې ټپ شي
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده دی چې په بهر کې اوسیږي شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولی. اغلی لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او تریزي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرالاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشری حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې و د طالبانو وروستي اقدامات د خځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړی واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نو موږ وایو چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی. وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمیز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړې او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل که اړتیا نه وي ښځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا د لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویې ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو سره څنګه به تکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګیست د هند له پوزي اکاډمي اي ام اي نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغې دوه وروسته اوس د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دوی څخغښت چې خپل یواد تستانه او په دغه یواد په ساتنه کې مرسته وکړي. تر دې مخکې بیا داسې راپورونه وو چې د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجي په اړه اندېښنې دي، خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وي. روانه اونۍ د هند له آی ایم ای نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستانه د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزن او شکنجې راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد تستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي. لاس په کار شي، دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغه پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانونه د هند له آی ای ایم اکاډمي څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوری نظام لخوا لیکل شوی ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی آی ایم ای څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ژوند کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړې چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه دغه سیاسي غوښتنې کوي، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو لولوري د پخواني نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخواني نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیدل چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنیدو سره وپاشل شول. یو شمیر له افغانستان بهر ولاړل او یو شمیر هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړی. لا غېډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانشي. سباون سهراوی لیکلی افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي، د هیواد پر افغان حق لري، په ځانګړې توګه په نو فارغ شو باندې. خالد قریشی لیکلی ترڅو چې طالبان ملي بیرغ په رسمیت ونه پیژني باید رانشي. ډاکټر حمید وردک لیکلی کو غواړي او نه غواړي همدا مو وطن دی او باید چاره نشته، باید خپل وطن ته راشي. ثواب شینواری په نوم چالی کلی لزان سره به ظلم وکړي چې راشي په طالبانو اعتبار نه دی په کار. وطن میر پښتون لیکلی باید ضمانت وشي بې لدی رانه شي کنه داسې ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي. او سیلاب خوستی لیکلی الله دې په خیر راولي. ګل زمان هم لیکلی باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا بیا افغانستان ته راشي. او اکرم خان لیکلی ډیره ښه پر ځای پریکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي. همدارنګ اکبر منصف لیکلی هیڅ باید تک کوښښ ونه کړي د طالب سره وخت نه تیریږي. اوس به هم د کابل د ناامنۍ رپورټ د تخپور کو. د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې چې په دې ښار کې ورځ تر بلې شو کې او غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم بوت پک چرینې چې په تیریدو کې څنګه ځای کې مخې ته راغله راو
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل تری واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سره د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره شوې چې رواني غلاګانې کیږي. ټول جفاو د واره شروع دي چې ګونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سره پیسې سره ټول دی وخی
دی وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام لازان سره سم کوړتزي. عبدالمجید وای فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک بعد د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل خار د کوټه سنگي سیمې یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي وای د طالبانو حکومت دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک دومره ډار کړي چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای. نو موړی ازادي رادیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګده کړي او له همدې کاره په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله همدسې پاتې. اوس کې څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت وایند عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کول ته نه پریږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېر ښکته شوې ده. همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسیدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې. خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به هم د هغه افغان سندرغاړو اندیښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې ښاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمېر مینهوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نږدي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ورباندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقی زیان ویني او تیاره کده سبب روښنایي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده آنم را مرده
ده. ده طالبانو لواکمانه سخه ورسته پر طولانی زور سنایو که چودا سی ویدوگان خپری شوه چې په کلی دل کې دل یو شمیر کسان چې شخصي جامعې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسی روختون چې لسم مدیر رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسی روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ راډیو ته وویل
د شپخانې لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مم دادا چې تپ پانځي او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو ایمو محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی زکړه سرته ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مون دا ده چې تشکیل ډیر کو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوجي صدري جراحي دا ټول مریضان ته دکې همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلون یا وخت پوزیستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکې ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځایل معالجي او درملنې خوښت او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خوالی راشي.
نوم رسل خیل دا شفخانه ډېره په وارد شفخانه دی، ډېر ښه ډاکتران دي، ښه کار کوي، مو چې ښه خدمات وکړلو
زه قربان الله په هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوایي میلوي دي آب تسته مونږ خپل درکو چې کومه نه وي آب تسته لیکو چې بزور لرم چې ډېره مننه.
لدې مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د طب پوهنځي محصلانو ته مهمه ستونزه دا وه چې د عملي زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته دلته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی ده. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنټ کړو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د دې پوهنځي یو بل محصل عبیدالله زکی وایي له دوی د مخکې دورې محصلان د ستاج په دوره کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دوه هغه ورونه چې موږ نه مخکې فارغ وو دوی د ستاج دورې ته چې کله داخل شولو نو د ستاج په دورې کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډېر زیات ویاړ کو.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوسمهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره سلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12:00 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم او واره اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تما کې سوالم د طالبان ورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلک ما دا وروي ورونه جان چې تاسو کله ورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خلی باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورونه جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته آزادۍ رادیو ته پای طالبانو د خوښۍ سوچ والای ده ملت ډیر وزوري ده ملت ته ته نظر وي وسلام
زوادونه ما د تخاطر د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او د بنګه ته یې بعد سلام طالبانو موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینانو او غریبانان رو سغیران رو اتمان رو صاحب اخوال اتمان تو نصور شوائی لیکن دا خلق مرزنی پا زور واشد تولئی صاحب دا زور کار اخیل صلاح پا زور اخوال یکین تو نصور کوای اخوال کنت تو نصور کوای مرزنی پا زور واشد تولئی دا دی بند چی پاکی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که کچاکیش گردن په مټرۍ کې په دغه مټرۍ کې لاندې غنمو ګونې دي سربېره د خشخاشو ګونې دي په دغه ډول یې پاکستان کې چاپی د غنمو مخنیوي دی وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.